السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوی دا نن د ګلورز او د 2014 کال د اپریل 13 نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړی خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د نن نه د پاکستان په قبایلی سیمو او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شو. د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیواد د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته رسیدلی دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به یو میلیون ماشومانو ته د ډیرنګ ضد ساسک ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شوو سیمو یعنی خیبر جنسي، شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی او د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کارکردګي لرونکي کارکونکو ته به انعامونه ورکوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوي چې پکې څلور په خیبر پښتونخوا، یو بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخته راغلي، خو په قبایلي سیمو کې سکال تر دې دمه د پولیو نوی کیس نه دی رجستر شوی. هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د نن نه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به د 15 کلونو نه کم عمر شپږ لکه ماشومانو ته د غرنځ خلاف ساسکي ورکول کیږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړ کې ډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق لویل
هیڅ ځان لپاره پخپل قاضم ټاکي، ځان لپاره پخپل کمیشن هم جوړوي. نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه مونږ په دې سیاست نه کوو، مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شوي دي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پانامه کې د مشکوک کمپنیانو او بینک اکاونټونو ذکر شوی دی. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان نور خواوشه 2500 کسان هم دغه ډول اساسې لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په ځنې نورو برخو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي، خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حملې شنډې کړي او درنه مرجوب لور واړوي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
د عمری په نوم د طالبانو عملیات پیل شوي. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپلې حملې سختې کړي. له نیکه مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حملې شنډې کړي او دوی ته یې درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. افغان چارواکو د دې نه وړاندې ویلي وو چې حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ځینو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو او دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وجل شوي چې د تیر کال د اولو او دریو میاشتو د شمیرو په نسبت پکې 13% کمی راغلی دی. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما تازه شمیرې جاري کړې چې تر مخه یې د ولسی خلکو په جوبل کېدو کې د تیر کال هم دغې مودې په نسبت 11% زیاتوالی راغلی دی. د ریپورت وایي د عامو خلکو ګڼې ګڼې په سیمو کې د جګړو د شدت له وجې د ماشومانو مرګ ژوبله 9.5% او د ښځو 15% زیاته شوې ده. د ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو له وجې اوخته او د دې ریپورت کې هغه هم نظر شوی دی چې د حکومت د وسلوالو خلاف او امنیتي ځواکونو کم چاودونکي مواد استعمال کړي په هغه کې هم خلک ژوبل شوي او وجل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په یو نا اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلې او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. نن د امریکا د یو سینیئر چارواکي په حواله ویل شوی د عراق سره د مرستو معنا دا هم کیدلی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستول شي. تمه ده چې ایش کارټر د خپل دې سفر پر مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی، د دفاع وزیر خالد الوبیدی او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوځ د کمانډر جنرال سین میک فارلینډ سره لیده کاته وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحاد د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کوي او په شام او عراق کې د دغه ډلې خلاف جګړې لپاره د یادو هیوادونو امنیتي ځواکونو ته تربیت او نورې مرستې ورکوي. په امریکا کې میشت یوه څیړنیزه اداره وای د په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی آمدن دریمه برخه کم شوه چې په نتیجه کې یې د یادې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده. د څیړنیزې ادارې دغه ریپورت چې نن خپور کړی شو وایي د 2015 کال د نیمایي راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې آمدن 80 میلیونه ډالره نه 55 میلیونه ډالره ته غورځېدلی دی. دا ریپورت زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله به وړاندې د خپل کنټرول لاندې سیمونه روزانه 3000 بیرله تیل ایستل چې اوس دغه پیداوار 21000 بیرله ته ښکته شوی دی. د دې ریپورت تر مخه په دې موده کې یادې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې 2% سیمې له لاسه ورکړې دي او اوس یې د 9 میلیونه پر ځای 6 میلیونه خلک د واکمنۍ لاندې دي. د دې په نتیجه کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په خلکو اضافي ټیکسونه لکه د سیټلایټ ټلویژن، د انټرنا ټیکس او د ښارونو نه د بهر وتلو ټیکس لګول شروع کړي دي. دا اوتر دې د مشال خبرونه او اوس تر تازه منګه خبریال سیرال زهیر د کرنسی بایو موسم حال اوروي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغان په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 2 بنو کې 19 او 1 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د نن په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین تر شوی. د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو په اړه یو کمیشن جوړوي، بل خوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل مخلاف دي. موږ په دې کې شک نه کوو، موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راولي.
د وزیرستان بیکر خپل شیوی وایي د خپلې واپسۍ د عمل نه ندي خوشاله.
میر هم بالکل دې واپسۍ نه مطمئن نه دي. دا واپسۍ نه دی واده کادو د خلکو ډېر مجبور حالت کې دي، کاروباري نه تباه شوي دي، بچونه تباه کیږي.
د فاټا د پارلمان غړي وایي باید قبایلو د مسلو په اړه د پارلمان ګډه غونډه راوبلل شي. او د مشال مرکه کې د ډاکټر شاکر الله سره په پاناما اسنادو خبرې کوو.
او هلته د بهرنیو ملکونو خلکو ته که هغوی هلته کمپنیز شروع کړي نو هغوی ته پکې فایده ډېره رسي. په دې لحاظ سره چې هغوی په کې ټیکسونه پټولی شي، هغوی په کې غیرقانوني توکي هم راوړي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې لنن نه یې د دغه هیواد په ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د ګزڼ یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال کې په یادو سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. له اسلام آباد سراج زهیر تفصیل راکوي.
په پېښور کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي، شمالي وزیرستان او ایفارس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. په دې مهم کې 2974 ډلو په ذریعه به 9,92,233 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خواوشا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، دا شان په ننګرهار کې هم د پولیو ضد د ویکسین د ساسکو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو ضد د ویکسینو د ساسکو په دې دوره کې بس باندې 600,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه د موږ چارګرې څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېره اوس 10,000 ته راښکته شوې ده. هغه هم د کوټ، پچیراګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3 ورځو لپاره جریان لري. دغه 3 ورځو په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوو چې موږ یو ماشوم هم واکسین پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته 2 قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسا سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي او تمو ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې. څنګه د نصف د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې په دې اثر سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکوم چې په دې اثر تاسو
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو علماي کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علماي کرام دي، خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومان خیرخوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د التفری دي او په ټولو مخالفینو ورومز مجده دا مې وطن بچین دي، خپل بچین دي دا پری.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یوه هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي چې نور د کډوالۍ له ژونده تنگ راغلي. حکومت باید کورونو ته د واپسۍ دقیقه نیټه ورته ورکړي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستانه به کور شوی کډوال وایي دولت ورته د واپس ستنېدو مخصوص وخت نه په ګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمۍ په خیمو کې نوره نشي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي د واپس عمل ډیر سوس دی او لږ یې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي چې داسې واپسي خو په کالونو کې ممکنه نه دی.
مثال دی واده هم په وخت بند کړي وه چې په تین مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي هغې دوه کوله تقریبا وځي هر واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسي کې ټم لاګي مش خو بالکل دې واپسۍ نه مطمئن نه وي حالانکه دا واپسي نو د هېواد دوکادو دا خلک په ډېر مجبور حالات کې دي کاروباري نه تباه شوي دي بچونې تباه کېږي اخر کار دې نه وسته جوړېږي دې ته مش بالکل مجبور وي د دې خلاف مش انشاءالله خپل احتجاجي نه خپل پرې دنیا ته بیا هم پیش کوي.
عزیز رحمان وایي دوه ویشت کلیو واپسي لپاره اندراج پنځه میاشتې وړاندې شوې خو لا یې هم د واپسۍ هیڅ عمل نشته او د ده په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسي ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش تپې کلای ولسلو او تپې کلی شو غونډي کلای غونډي کلی شي پنځه کېری نه دي دای درې درې کېری نه واپس کوي اس لکه دوی وشت کلی کلی دغه انټری دی کړی دو پنځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا واپسی میشته یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه ته وړاندې واپس تللی مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
بچار دا غدو چې دی در خلا وشي اسو خله هم سکی پوز در تخت ته خله رسه او وطن به بوس شي زکه هم حاجه کی مو دوکانه وزر وی جو مختر را روغلا جرنل صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خلچ کی مو دوکانه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته لوټ کیم نقصان نه چې شوی دی هغه بچار دغه خلک ته ملاو شي کینی نړنګ دی اوله می سکی مو مطمئن نه.
د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې د غزن پاړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پختل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي خو د په وینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستانه د اف ډی ایم ایش میرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت ته ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي خو دا چې غږ یې نه اورېدل کېږي. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې کې د ورګډولو او ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه د قومي اسمبلۍ غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهابالدین خان خپله وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یوه قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کېږي نو د قبیلي سیمو مسله هم قومي ده باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي
د پی ای او د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوښتل کېږي چې یمن زموږ نه سمندر لرې دی بیا د پی ای او ملازمین ټیک ده چې د بیروزګاری مسله ده هغه بیروزګاره کېږي خو د هغوی د مرګ د ژوند مسله نه ده د هغوی د انساني حقوقو د بالولو مسله نه ده بلکې د هغوی د روزګار مسله ده نو په هغوی جوائنټ سیشن راځي خو د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړلی کېږي دا ولې دا څه وجه ده چې په پارلیمنټ کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت دی په دې کې شاه جی ګل جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو هغې کې مونږ یو ایډجرمنټ موشن هم راوړی چې په هغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو دستخطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې پاس کړی شي په اسمبلۍ کې چې دا آئین ولې لاګو نه دی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسۍ نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د دوی به کوشش وي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلۍ ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وویل
خلک دا غواړي سوال د مخفل کورونو باندې شو هغه نه بعد مو ورته بیا پاتې ډوډۍ ځواب ورکړو چې موږ د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره نه بعد مو ستاسو خپل علاقې کې امر راشي بیا به مو
بجٹ کے جواب ورکو تو مت داش طریقہ کار پکار دے نو موجودہ حالات داش نو مو بالکل لگے کوشش کو انداز دے جوائنٹ سے کے دا واز بو چت کو موجودہ پچ 40 ایف سی آر پر بھرے کے کہ بو لک چینج گولو اگا حقوق تو مت ملو شی کو حقوق پر بس کے تھا ول سے متعلق فیڈر سلا دے اگا مو گوڑو سے مت خپل ہائی کورٹ ری سپریم کورٹ ری ٹول سے سلے کہ اگر کو نو خار خار ذلیل دی دا دا مو کرے کہ مو الیکشن کو کس الیکشن کو دا سلام ان شاء اللہ پخپل کو
ذکر دا قبیلی سی منا دا قومی اسمبلی غلو په اسمبلی کې د فاټه د عیني حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیې نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي، خو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه هم ګوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټکسونو او په بهر کې د پنګونو په اړه راڼه تحقیقات وشي. تفصیل د اسرار عالم مومننا.
د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون له مخې جایز دي او که نه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجې بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او که نه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې ښودل شوې وې او که نه. بله ده که چیرې کومو کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وې ښودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول په کار دي او که نه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نوې منل شوي نو په قلاره به نه کینی. همداراز څرګندونې د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
مدا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې کې حساب نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یادو دواړو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوه کاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهرې او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هماغه کار بیا شروع کوي. پاناما لیک په بهانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغې سبق زده کړی دی د یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي، مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغې وقتاً فوقتاً احتجاج په نوم باندې
خټه زیاتوي. په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزورې جمهوري نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارنګه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. نیشن ورځپاڼه لیکي دا مهال په پاکستان کې یوه طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډیکټیټرانو به کارولو. نور تفصیل د مجید بابر نه.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپله یوه مقاله کې لیکي چې تېره اونۍ د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنونه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخواني پاتې شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې که چیرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي رباني دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب همدغه ډکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې په 2014 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خو دا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تېرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حده کمزوری کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
رازو یوې بلې موضوع ته، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار احمد تکل ناورو.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا، د ټوریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په تیره جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوي، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته. په هغه صورت کې چې زمینه برابره او غونډه جوړه شي د سولې د عالي شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي، خو موږ ډېر ډاډه نه یو ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوي دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی. افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي ځکه عمومي باور دا دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د نننا په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلور ورځنی کمپاین شروع شوی چې پکې به لس لکه ماشومانو ته د دې رنځ ضد څاڅکي ورکول کېږي. هلته د افغانستان د روغتیا څانګه وایي په ننګرهار ولایت کې د پولیو خلاف د نن سلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې پکې به د یاد رنځ نه د بچ کېدو لپاره شپږ لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاینامه لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې با ډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وايي په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وايي افغان ځواکونه توانېدل چې د دولت مخالفینو ورستې حمله شنډ کړي او درنه مرګوب لور واړوي. سکل د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمې شوې. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو د شمیرو په نسبت پکې دیارلس فیصده کمی راغلی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نا اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. نن د امریکا د یو سینیئر چارواکي په حواله ویل شوی د عراق سره د مرستو معنی دا هم کېدلی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستول شي. او هلته په امریکا کې میشتي یوه څېړنیز اداره وایي په تیرو پنځلسو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالي امدن درېیمه برخه کمه شوې چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم راځو انیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د مالیاتي چارو کارپو ډاکټر شاکر الله سره د پاناما اسنادو په بلابلو اړخونو خبرې شوې دي. دا مرکه د ډاکټر شاکر الله سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ کړي.
د اپریل په لومړۍ هفته کې د جنوبي امریکا د پاناما هیواد د قانوني خدماتو ورکونکو ادارې موزاک فونسیکا شاوخوا یو کروڑ لس لکه پټ اسناد په ډاګه سو. اسناد د هغو اشخاصو چلونه چې پکې سیاستوالان او کاروباریان شامل دي په ډاګه کوي چې آف شور یعنی په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري او له ټکس ځان بچ کوي. د اسنادو له خپرېدو سره سم په مختلفو هیوادونو کې یو سیاسي بحث پیل شوی دی. د آیسلینډ وزیر اعظم په اسنادو کې د نوم راتلو وروسته استعفا ورکړه. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د اپوزیشن له سخت سیاسي فشار سره مخامخ دی. او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو په اړه هم معلومات په ډاګه شوی. په پاکستان کې دغه وخت اپوزیشن ګوندونه پر نواز شریف فشار اچوي چې له دندې استعفا ورکړي خو هغه د استعفا پر ځای د پلټن لپاره عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د مشال مرکمو هم نن دې موضوع ته څنګه کړی ده. په دې کې به دا ګورو چې پاناما اسناد څه دي، ولې په ډاګه سو، آیا یتسوی کسانو غیر قانوني کار کړی او کنه، په بهر هیوادونو کې کمپنیانی څنګه جوړیږي. د مشال میلممو د مالیاتي چارو په ډاکټر شاکر الله دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی دی او دا وخت د امریکا په سټرافورد او جان هاپکنز پوهنتونونو کې استاد دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، اول خدا چې دغه اسناد چې یو کروڑ لس لکه جوړیږي، دا د جنوبي امریکا د پاناما هیواد د قانوني خدمات ورکونکو ادارې موساک فونسیکا غدی او داغو غ پډاګه سوي دي. آیا دا په دنیا کې یوازینی داسې خدمات ورکونکو کمپنۍ ده چې هغه دغه سي پټ اسناد یا دارنګ اسناد لري کنه؟ نور هیوادو کې هم دغه سي کمپنیان شته چې هغه دارنګ اسناد ته لاسرسی لري؟
دا خو یو داسې سوال ده. داسې قسمه کمپنیانې چې وي د قانوني خدمات ورکولو کمپنیانې لکه څنګه چې موساک فونسیکا ده، داسې نورې هم کېدای شي. خو دوی خپل داسې قسمه چې کوم کارونه دي نو هغه دې پټ ساتي. نو د دې وجه نه زیات دا پته نه لګي چې کومې کمپنیانې په دې کې فلحال پا موجودہ وقت کی صرف موساک فنسی کا نم مخ کرا گلے رہے او داسې نور هم دیر شه د قانوني خدمات ورکولو کمپنیانی شتا با مختلف ملکونه کی دی اغا خاص کرتا هاگا ملکونه کی دی چه با کم ملکونه کی دی آفشور کمپنیانی جوړولو قانون دیر پاسانه بندی وی او آلتا دا بحرنو ملکونه خلکو تا کاغی آلتا کمپنی شروع کی ناغی تا پکی فیده دیر رسی پا دی لحاظ سره چه آغی پا که تکسو نا پکوله شی آغی پا که غیر قانونی پیسی هم راوله شی یعنی دیمی خبر دانه دا چه آغا با غیر قانونی کی گی خود آغی پا که احتمالات زیاد
یعنی اوس موساک فونسی کا چې دا چکم اداره دا یا دا چکم قانونی خدمات ورکوی دا آیا د دوی کار دا دی چې دغه سی اسناد را غونډ کی کدوې قانوني خدمات ورکې دي سره د دوی څه کار دی چې دا اسناد ځان ته را غونډوي ځکه دا خو ډیر زیات وسایل غواړي رابطې به غواړي دا مواد به را غونډي ریسرچ او تحقیق به کوي دا یعنی دومره لو پیمانه باندې کار کولای شي داسې ادارې
د دې کمپنی کار دا دی چې کوم یو کس لکه اوس زه به تاسو ته یو ساده مثال درکوم د پاکستان کې یو کس دی او هغه په برٹش ورژن آئیلینڈز کی یو کمپنی شروع کول غواړي دا غي مختلف وجوهات کی دي شي یا دا کس خپل ټیکسونه پټه یا د قانوني پیسې دي پس قانوني چارې جوړې سره د بار ملکی کمپنی کول غواړي نو د دې لپاره بیا د کمپنی کولا وهل چې کم خدمات وي نو دا غي د لپاره قانوني خدمات پکار دي
یعنی
او هغه خدمات مختلف کمپنیانو ورته نو موساک فونسی کې چې دی د دې کار دا و چې دی به خلکو له دغه کمپنیانو کولا وهل اگر کم قانونی کاغذونه تیارول پاغه کې چې کوم غلی کل کول پاغه کې مختلف ډایریکټران رضان سره راجستل بیا داغي بینک اکاؤنٹ کول او هل بیا داغي د پاره دفتر وغیرہ وغیرہ هغه ټول خدمات به دي مهیا کول نو د دې وجه نه اگر ټول ریکارډ هغه کاغذونه پر داسې کمپنیانو ته موساک فونسی کې سره تو خپل کمپیوټرو کې او خپل دفتر کې پراته وو
چنو ان لدی سره داش کار اسوا چې موساک فونسی کا هم به له مشکل سره مخامخ ته کنه
بالکل هغه خو په دې کې دا مشکل سره مخامخ کیږي خو بیا د دې انحصار په دې باندې دی چې موساک فونسی کا په کوم ملک کې کار کوي نو آیا په هغه ملک کې دا قسم کار کول غیر قانوني دی او کنه دی
خوز ڈاکٹر صاحب یعنی موساک فونسیکا چې دا دومره زیات یو کروڑ لس لکه اسناد راغو تاسو خپل د مالیاتي چارو کارپو یاست او ډیر زیات هم نظر دی باندې دا سی تاسو لوستی دی یا لیدلی دی چې په دومره لو پیمانه ده دارنګ اسناد په ډاګه سوي چې باغی کې د مالیاتي چارې د مختلفو هیوادو شخصیاتو شتمنو خلکو غو په ډاګه سوي
نہ پتا سی پیمانہ بانی چاہتا دا جمعی شوی حالانکہ دخل کو شکونا پا مختلف موقعو بانی دی لکا دا چکم آف شور کمپنیانی لکا دا سمندر پا بلا غیر بانی کمپنیانی چکم تاسو مخت خبرو کا پا شروع کی نہ دا سی کمپنیانو بانی شکونا دیر خلقو چتای دل دا پا امریکا کیم دیر خلق دا وزنو چتای چیارا دا آف شور کمپنیانی چی دینو آغا دا غیر قانونی مقصدونو دا پار استعمالی گی او چې کوم مالدار خلک دی هغه خپل ټیکس بچول د لپاره او د غیر قانوني پیسو د پټول د لپاره
یعنی
دی آف شور کمپنی شروع کوي
یعنی او دې ته براسو ډاکټر صاحب یعنی هم دې ته راځو چې دغه د آف شور کمپنی په انګریزي کې ورته په پښتو کې مو دا وایي چې په بهر ملکونو کې کوم کمپنی نه دی دا 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 دي څه یعنی د دې کمپنی ته موږ څه ویلای شو دا کمپنی نه
د دې زه تاسو ته دا سیم چې لکه د خپل ملک نه بهر یو سړی کمپنی شروع کړي اچھا په کوم ملک یو سړی اوسې کې په هغه ملک کې نه او په بل ملک کې د ځان ته یو کمپنی سٹارټ کړي او په هغه کمپنی کې به داسې قسمه بزنس شي کوي نو هغه کولی شي دا که ملک مطابق چې قانوني وي د دې اوس طریقې کار دا وي چې او ولې یو سړی په بهر ملک کې دغه کمپنی پلور غواړي یو خو دا ده چې د صحیح ضرورت په وجه باندې سړی په بل ملک کې کمپنی کولاو دي لکه د مثال په تور باندې زه اوس په امریکا کې اوسېږم او زه په پاکستان کې یو بزنس یو کمپنی کولاو کوم او هغه کمپنی دا ده چې دا هغه ته قانوني کاروبار کېږي هغه ته تزه د دې ځنه پیسې لګم هغه هم په قانوني طریقه باندې دي او که هغه کمپنی څه ګټه وکړي ماته راليږي نو هغه هم په قانوني طریقه باندې راځي او که فرض تاسو په دې باندې تحقیق کول غواړي چې هغه دا پیسې په دې کمپنی په کوم طریقه باندې گیټي نو هغه ته د قانوني ادارو لاس رسیدې شي د هغه ملک د امریکای لاس ورته هم رسیدې شي او د پاکستان لاس ورته هم رسیدې
یعنی دا ټول ښکاروي په صفه کې جې شفافیت باندې
اخته بالکل دا ټول ښکاروي اوس لکه باسي ملکونه دي چې هغه کې زبتا استوي مچ سکتای کې دا بریټیش ورجن آیلند راځي
د برتانی ورجن چې کومه جزیره ده د ورجن په نامه هغه ده
بالکل یو دا څه نو ملکونه دي اوس د دې ملکونو قانون ادا ده چې که فرض کا البته یو سړی بانک اکاونټ کولاو کی نو په هغه باندې د چا څه کار نه وي چې دې بانک څومره پیسې راغلي او څومره ته داړي
یعنی قانونی لاسرسی چوک نه سکے دلا ہے یہ چوک نہیں سکے والا
قانونی طور باندې هغه محفوظ دی اوس لگا زدا راسی ویم تاسو ته چې دلته په امریکا کې زما د بینک اکاؤنٹ دی اوس دې بینک چې څومره پیسې راځي څومره پیسې راخلم ما استعمالو ما څه پیسې راخلم هغه باندې ځان ته ګاډي واخلم په څه باندې ځان ته کور واخلم هر څه نه دانه د چې لکه حکومت ما د دې نه منع کوي چې زه په خپلو پیسو باندې څه کوم خو که فرض که ضرورت را پېښ شي نو حکومت دا تپوس کولی شي چې ستا د بینک را دومره پیسې د کوم ځای نه راغلي او تا بیا په څه کې وده کولې یا که فرض که داسې شي چې زما هر څومره تنخواه چې وي د یو کس 500 روپۍ د هغه تنخواه ده او دا هغه په بینک کې په ناڅاپه باندې په یو ځای باندې 10 روپۍ راغلې نو دا د بینک کم په کوم ملکونو کې دا سیستم ښکاره وي نو دا هغه بینک دا ملک چې دی نو سنټرل بینک ته دا خبره نوټیفای شي چې د دې کس د اکاونټ د دومره پیسې راغلي لازمي نه چې په هغه ټایم باندې د تحقیق وشي خو که وروسته تحقیق وکړي شي نو دا پته لګېدی چې د دې سړي اکاونټ ته دومره پیسې راغلي وي او بیا دا هغه نه تاسو پوښتنه کیدی شي چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلي وي اوس فرض کړئ یو سړي صرف 500 روپۍ تنخواه وي نو دا هغه لپاره بیا دا جسټیفای کول ډېر ګران شي چې زما سره 10 روپۍ د کوم ځای نه راغلي دا هغه بیا دا یو انډیکیشن راځي چې دا پیسې په غلطه طریقه باندې راغلي
شو اوس په دې کې یعنی اوس که دا تاسو یعنی دغه چې کمی آف شور یا د بهر ملکونو کې کمپنیانې دي تاسو د برتانیې د ورجن آیلند خبره وکړه نور دا چې کوم ملکونه دي چې هلته دغه سی یو قانوني تحفظ دارنګ حاصل دي څوک د دوی اکاونټ ته پیسو ته لاسرسی نشي لرلی
په هغه کې زیات تر کمپنیانې چې دي هغه په جنوبی امریکا کې داسې دي پاناما او برازیل او صدا سي واړه واړه ملکونه دي لکه بريټش ورجن آیلندز څنګه خبر وکړه خو زیات تر کمپنیان دې په جنوبی امریکا کې دي
نو دا ولې داسي یعنی دې ته ک تاسو وایسته چې ایم څوک په دې نتیجه رسیدلای سي ک هر څوک بهر ملکونو په دې ملکونو کمپنیان جوړوي نو دا پیسې خامخا به دوکوي دا ولې جوړیږي دا ولې جوړوي دوی
دا خامخا دوکا نه ظاهري خو په دې باندې شک زیات تر دوکې کې دي شي دا اغه وجه دا ده چې د دې ملکونو کې چې کومه کمپنی یا بینک اکاونټ سو کولاو کی نو دا غي نه تپوس نه کیږي چې دا پیسې له کوم طرف نه راغلي اوس بیا څنګه چې مدا اوس تمه کړه د مثال درکو چې کوم سړی 500 روپۍ تنخواه را او د دې اکاونټ ته د مثال په توګه باندې په یو غیر قانوني کار کې وته 40 روپۍ هېډې رشوت ورکوم د پاکستان کې په خپل اکاونټ کې دا پیسې نشي اچولې ځکه چې دا غي بیا تپوس کیږي چې دا بخکاروي خو دې بیا څنګه کولی شي چې دې دغه پیسې په بریټیش ورژن آیلند کې د یو اکاونټ فالو کړې یا خپل کولای کوي نو په څه طریقه باندې دغه پیسې چې د ناغه الته ورسې بیا هلته د څنګه داتا پوسټ نه کیږي چې دا پیسې تا په کوم ځای باندې دي
شا نو اوس دا تاسو ډیر ښه تشریح کړئ خو ځدی کې سوال دادی دا ملکونه خوم سم ملکونه دي سټیټس دي ریاستونه دي د قانون لاندې په کار دی وی او دوی د شفافیت خبرم کوي دوی ولې دې ته ضرورت لري چې دا رنګ کمپنیانو یا داسې ماحول جوړ کړي چې پاغه کې یو څو کولای شي د خپل آمدن پټ کړي یا مالی سرچینې پټ کړي
دا هغه لپاره خو زما سره دغه ملکونو ته فائدہ دا وی چې دا هغه ملکونو ته پیسې راځي د نورو په هر ملکونو نه پیسې راځي خلک چې په کوم غیر قانوني طریقه باندې پیسې ګټي نو هغه وړي هم په دې ملکونو ته بانک اکاونټ کې دي نو هغه پیسې هم په دغه ملک کې استعمالېږي او هغه ملک په خپل معاشي تور باندې ښه کیږي
یعنی دا دغه معاشي ګټه ده دغه هیواد خو اوس په دې کې اوس دغه ملکونه چاته یعنی جواب دی نه دی کنړیوال داسې یو سیستم موجود نه دی چې یار تاسو به د آف شور کمپنی یا بهرنی کمپنی یا تاسو د شفافیت د پاره هم هغه څه وکړي چې په دې نور نړۍ کې لکه تاسو څنګه یاد کړئ چې هر چا ورته لاسرسی وي بیا
نو تر اوسه پورې خدا قانوني دي کفرز کا یو کس سر کمپنی هم په دغه ملکونو کې جوړي نو هغه د پاره د قانوني دي خو اوس چې کوم د موجوده اسنادونه چې بهر راښکاره شوي دي د پاناما پیپرز پاناما باندې نو د دې نه بعد زیات تر ملکونو کې دا آواز اوچتېږي چې دا ولې داسې کېږي چې یو څو مالداره خلک او یا د ملکونو مشران چې دي هغې په دې کارونو کې ککړ دي. نو کېدای شي چې اوس د دې نه بعد بیا په عالمي توګه باندې دا زور راوچت شي چې دا دې قانوني کړی شي او په هغې باندې دا زور راوړی شي چې تاسو ته کومې پیسې هم د کوم ملک نه راځي نو په کار ده چې دا هغې تاسو په شفاف طریقه سره ریکارډ وساتل.
بل ډاکټر صاحب یعنی داسې مثالونه تروسه پورستا سو مخې تراغلې دي چې پرشته هم دغه کمپنیانې چې کمی دي دغه یو داسې غیر قانوني کار کړی وي داسې یو کیس عملاً ثابت شوی کله مخې تراغلې هم دي کنه
داسې اگزیکټ خو زه عالم ته شکونه پډیرو کمپنی روانې کیږي ما چې ډېر رپورټونه لیدلې هم دي کتنې مې دي خو زه تاسو ته یو خاص نوم ځکه چې ما دې ستایي چې بیا به هغه کې ته قانوني د جوړېږي مسلې جوړېږي نو زه به تاسو سره سره دا ویم چې او دا څه شته چې په هغه کمپنیانو باندې او په هغه خلکو باندې شکونه راپورته شوي دي او بیا دا مزید چې دا به تحقیق ته خبره ځي چې د هغې دپاره یو باقاعده کمیټې جوړه شي او د دې خبرې تحقیق وکړی شي چې کومې کمپنۍ په دې کې غیر قانوني کار کړی دی. لکه نن سبا په نواز شریف باندې طالبان دی یو ډېر غټ اعتراضونه راوچتېږي چې دی آف شور کمپنیانې
هم دې ته راتلم ډاکټر صاحب همدغه یعنی دا خصوص په پاکستان کې دغه راغو خلکو داسې وانګیرله هر چا چې بس دا نوم یې راغی د پاناما په دې اسنادو کې نومونه راغو د نواز شریف د کورنۍ او د دوی چې دوی هم کمپنیانې لري په دې ځایونو کې لري نو بس دا سړی چې دی د مجرم سو او بس د بخامخا د پیسې وړي وي او د پغلا کې ککړ دی دغه سي نتیجې ته رسیدل د دې اسنادو پر بنیاد باندې ستاسو خیال په سمه ده کنه؟
زما په خیال باندې دا سمه خبره نه ده. د دې خو زه به تاسو ته مثال دیم چې یو ځای کې جرم وشو او ستا په یو څو کسانو باندې شک راغی چې دې کسانو به دا غلط کار کړی وي دا جرم به کړی وي نو ته په هغې باندې شک کولی شي الزام ته لګولی شي خو هغه مجرم نه شي ګڼلی تر هغې پورې چې څوک پورې هغې باندې دا ثابت شوي نه وي حالانکه شک به زیات تر دې هغه حالات دا ظاهري چې دې کار به دا غلط کار چې دا به دې صحیح کړی وي نو تر د نواز شریف دلی او د هغې د کورنۍ نومونه پکې راغلل نو دا لازمي ثبوت نه دی چې دوی غلط کار کړی دی خو زیات تر ګوتې چې کله تاسو هغه ټول هر څه ته وګورئ نو د هغې نه دا ظاهرېږي چې دوی به دا غلط کار کړی وي ځکه که تاسو فکر وکړئ ما مخکې ورځو کې د مریم نواز شریف یو انټرویو اورېدله او هغې د دې خبرې نه چورلت انکار کړی وو چې زمونږ په لندن کې څه کورونه شته یا داسې زمونږ پراپرټي نشته او هغې پکې همدا ووایي چې که فرض کړه چا ثابته کړم زه به دا وکړم واخلم وکړم نو یو طرف ته یې دغه انکار وکړو نو که یو سړي په صحیح طریقه باندې کار کړی نو بیا د هغې د پټولو ضرورت خو نشته که
نه نو خو موږ کومې نتیجې نو کېدای شي نه لري یعنې تاسو څنګه په کوم بنیاد موږ ویلی شو چې یاره چې دا وایي نه لرو مو یې نه تاسو لرئ
بیا مې نه دي بیا چې کوم د هغې یو زوی دی حسن نواز هغې په یو بل انټرویو کې باقاعده د هغې اقرار کړی وو چې دغه زمونږ پراپرټیان شته دغه زمونږ جایدادونه شته او د هغې مونږ د هغې فایدهمند مالکان مونږ یو او مریم نواز شریف چې ده نو هغه د هغې انتظام چلی نو یو خو هغه شو او بل چې کله د پاناما پیپرز خبرې راووتې نو په هغې کې دا خبرې ښکاره شوې چې او د دې د کمپنیان هم شته او د دې جایدادونه هم شته په بهر ملکونو کې او دا هر څه شته نو دی دا خبره ظاهرېږي چې مخکې کومې خبرې دي پټولې د جایدادونه پټول نو هغه اوس راښکاره شو نو شک پرې ظاهره خبره ده راغلو چې یاره دوی ولې انکار کولو که فرض کړه د دې قانوني جایدادو نو بیا انکار ولې کولو
یعنې دا
په پاکستان کې پاکستان کې دا هغې ښکاره کړي ولې نو چې زمونږ دومره بوډه جایداد نه دي
یعنی اوس دا وخت یعنی د دغو خبرو پر بنیاد باندې یو څوک شک کولای شي خدا پر دوی باندې مجرم نه سي ګرځولای چې نه نو خامخا به کړی کنه تر څو چې ثبوت و نه سي تحقیق نه سي وي
بالکل بالکل او په دغه وجه باندې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دی هغه دا مطالبه کوي چې د دې لپاره دی د چیف جسټس په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه شي او په هغه کې د تحقیق والا کمپنیانو خدمات حاصل کړی شي چې هغه دا خبره وګوري چې وغی د دې چې کوم د کمپنیانو دی کوم کاروبارونه دي نو دا په قانوني طریقه باندې د پیسې ګټل شوی او د کمپنیانو په شروع شوی د جیدادونو په اغیز کې شوی دي کنه دا په غیر قانوني طریقه باندې شوی دي
شه خو ډاکټر صاحب تاسو وکړئ خبره پوره کړئ
کفر د نواز شریف دلی په قانوني طریقه باندې په پاکستان کې یو کمپنی را او هغه کمپنی ګټه کړې ده او د غټې د پیسې بیا دی لیګل دي او په لندن کې جیداد اخیستې ده نو په دې کې هیڅ غیر قانوني نشته یا نواز شریف دلی د خپل تنخواه پیسې را اخیستې دي جمع کړې دي او هغه لیګل دي بل ځای په جیدادونه یا کمپنی اخیستې دي نو په دې کې هیڅ غیر قانوني نشته خو که فرض کړه دا پیسې د دې ریکارډ نه معلومیږي چې دا پیسې راغلي رقم ځای نه په یو ځای کې هغه کړی ماتیږي رشوت میلا قانونی طریقہ برطانیہ خبر راولی نواز شریف خبر ثابت کی چیر مونږ په کومو پیسو باندې دا جیدادونه اخیستې دي او کمپنیانو می کولو کړې دي که فرض کړه دا قانوني طریقه باندې دا ثابت کیږي دا زمونږ قانوني تور باندې ګټلې پیسې دي نو بیا په کې سم ځنه نشته خو کدی دا خبره ثابت نه کړی شي نو بیا دا غلطه کې دي غلط ثابت دي
شه اوس دې کې راځه بیا نه یوازې خو نواز شریف نه دی مو ټوله خبره نواز شریف بهرال د پاکستان وزیر اعظم دی په دې کې دایسي اهمیت لري خو دې کې خو د پاکستان 200 کسان یادېږي
خبر خیال خلاف تحقیق کرشی کو خبر زیادتر پر نواز شریف بانے ذکر علی سادہ مندی مثال در کما دے ملک مثال بدا سے وقت کورنۍ چې وی او په کې پنځه شپږ پنا ورونه دي پلان دي او دا غي خپل داسې اورغه چې هر سړی به کار کوي او پیسې به ګټي او اوري په دل څه دي کور ته ومنګ لګو او هر څه په ټولو ته کاوي چې څوک څومره ګټي او څوک څومره خرج کوي او په څه کې خرج کوي نو د دې بیا دا هم پته لګي چې فرض کا یو کس ته کې په بهر په دغه کورنۍ کې په دغه ورونه کې یو کس بار اخلا او کړه هغه ته ډېر شي پیسې راغلي نو دا غنه د کورنۍ ته پوس کولی شي دا پیسې د کوم ځای نه راغلي او که فرض کا دې داسې و کی چې د خپل پیسې چرته پکې څو پټې یو اچانک ناڅا په دې یو گاډي راوړي دا نه وې گاډي دا نو ورونه دې تاسو کولای شي چې دا گاډي تاسو سره وایي خو تاسو چې کوم ته پیسې ښکارا کړی وي کوم تنخواه ده نو پاره کې خدای نه کیږي نو یا خو پاتې ښکارا نو پاره کې سم اصل نشته خو که فرض کړه پیسې پټې کړي نو بیا به خبره ته ورانې دي اوس په نواز شریف دلی باندې چې کوم خلک زیاتې کوتي چې څنګه راځي او دا چې کوم کس د دې کورنۍ مشر وي او هغه همیشه دا خبره نورو ته هم کوي چې تاسو پیسې ګټي او تاسو ټیکسونه ورکوي تاسو د خپل کورنۍ مدد کوي او تاسو په دې کې پیسې لګوي او هغه مشر چې کوم ورور دی هغه خپل پیسې خپل تنخواه پټي یا په غلطه طریقه باندې د دې کور نغلا کوي او هغه په هر څه یو بل ملګري سره پیسې جمع کړي دي او هغه بیا ورسته ناڅاپه د خپل نور ورونو ورونو سره چې چیرې د خپل پیسې هلته جمع کړي دي بیا دې کور نه پټي کړي دي ولته جمع کړي دي نو په دې وجه باندې په هغه مشر باندې زیاته ګوتو چې دي
صحیح یعنی
تاسو زموږ مشر وی تاسو مونږ ته ویل چې دا غلط کارونه مونږ کوي او ته چې کوم دغه تا باندې نن زموږ اعتبار کوي چې زموږ خپل کورنۍ مشر جوړ کړی او ته په دې غلط کار کې انوال نه بیا به ظاهر خبره چې پاګه باندې کوتي زیات دي چې دې که فرض کړئ یو کښه ګور به کړه چې غلط کار کړی وي نو ظاهر خبره دا هم غلط کار دی
چا نو یستا سوایستا چې اوس یعنی دا کم چې عدالتي کمیشن جوړ دا یوازې د نواز شریف تر کوره محدود نه سي بلکې دا 200 کسان ټول په کې راګټسي
بالکل دا به ټول تحقیق وکړي شي چې دا په سټری کې باندې دا پیسې ګټلې شي دي او دا کمپنۍ څنګه کولای شي دي او دا هیڅ څنګه چې دا دي نه دي
شه اوس په دې کې ډاکټر صاحب کدا غ عدالتي کمیشن په پاکستان کې جوړ سي دا عدالتي کمیشن خو په پاکستان کې ځننه تحقیق کوي خو آیا دا کوم ملکونه چې تاسو وایئ چې دا هر څه پټوي چې هغو ته دا یعنی وایي چې دا پیسې ستاسو دي او دلته به پټې وي او هیچا ته به نه وي، نو دا دا حق بیا لري چې دا هلته لاړ شي په هغو ملکونو کې، بیا له هغو ملکونو له دوی سره تفصیلات چینه کې شریک، نو دغه کمیشن یا دغه عدالتي پلټنه خو نیمګړې پاتې شي.
دا خبر بالکل صحیح ده، ځکه چې په هغه ملکونو کې تر اوسه پورې دا قانون نشته چې د پاکستان یو کس لاړ شي او هلته د هر ملک چا د بینک اکاؤنٹ یا کمپنی بلو کړی د هغې تحقیق وکړي چې دا د چا دی او بل طریقه باندې کولو شي دي او څومره پیسې دي پکې. البته د دې دپاره زما خیال دی په بین الاقوامي طور باندې یو مهم پکار دی چې د اقوام متحده په نگرانۍ کې یو داسې اداره جوړه شي چې هغه دا خبره لازمي وګڼئ چې څومره د پیسو کاروبار کېږي او کمپنیانې په هر ملک کې چې کولویږي او څومره چې د فنډ د پیسو تلل راتلل وي د ملکونو په منځ کې، نو هغه دې په قانوني او په ښکاره طریقه باندې شي. د دې به بله غټه فایده دا وشي چې کوم خلک په غیر قانوني کارونو کې ککړ دي، د مثال په ډول باندې کوم خلک چې په نشه یي سیزونو خرڅولو باندې پیسې ګټي، نو هغه هم ظاهره خبره ده په خپل ښکاره اکاونټ کې نشي دي انسان، هغه خلک هم راځي او دې ملکونو ته کوم دغه برټش ورجن آیلینډ یا داسې او داسې موزاک فونسی کې د دې قسمه ادارو خدمات حاصلوي او خپلې پیسې پټۍ په دغه طریقه باندې، ځکه چې هغه خو غیر قانوني پیسې دي دا نشي ښکاره کولی چې دا ما وګټلې.
خو اسی ډاکټر صاحب، دا 200 کسان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ګډون په دې اسنادو کې داسې یو اندازه شته چې دا به د مجموعي څومره مالیت وي، دا څومره پیسې به وي چې دومره وتلي دي له پاکستان او په دې ځای کې لګېدلي دي؟
دا هیڅ زما خیال فلحال په موجوده وخت کې دا خبره کول به لکه ډېر د وخت نه مخکې خبره وي، ځکه چې تحقیق به دې په کار دی، د دې اوس کوره پته نه لګي، اوس کوسه پورې چې مونږ ته کومه پته لګېدلې نو هغې کې چې کوم مونږ په یقین سره ویلی شو، نو هغه دا ده چې د دې خلکو د دې پاکستانیانو په دغه بهر ملکونو کې پټې کمپنیانې او کاروبارونه چلېدل، اوس هغه کاروبارونه او کمپنیانې څومره ګټې دي، د هغه څومره جایدادونه دي او د هغې سره څومره پیسې دي، هغه به اوس د تحقیق کول په کار دی. دا
د پاکستان په سطح باندې یو داسې قانون جوړ سي چې هغه هر چاته دا لازمي کې چې هغه که په دغو ملکونو کې چې کوم ملکونه دغه سي تحفظ ورکوي چې پیسې پټېږي، که هغه ملکونو ته لاسرسی نه وي پاکستان کې ځنه هر سړی دې ته وتړل سي چې تاسو به دا هر څه دلته دغه پروسس کوي او هر پاکستانی چې بار هر څنګه پنګه چونه کوي کې هر ځای کوي، هغه به یوار په پاکستان کې ځان په شفافه طریقه باندې کاغذان هر څه جمع کوي بیا بدایږي.
دا هغه لپاره قانوني چاره جوړی خو کېدی شي، خو دا چې دا په هر پاکستانی باندې لازمي کول بل کوم دی ګران شي، ځکه چې کوم پاکستانی خپل پیسې په بهر ملک کې ګټل دي او بیا هم ته په بهر ملک کې لګوري دي کاروبار پیل شروع کړی دی، نو دا هغه نه پاکستان ظاهر خبره چې تپوس نشي کولی، خو البته پاکستان د دې خبرې تپوس کولی شي چې په پاکستان کې به څومره پیسې ګټلې دي او دا پیسې کا فرض کا تا بهر ملکونو ته لیږلې دي نو په څه طریقه باندې لیږلې دي، دا هغه شفافیت کې دي.
ډاکټر شاکر الله صاحب، تاسو ډیره مننه چې مشال مرکه کې مو را سره مرکه وکړه، ډیره مهرباني.